قدر من اوریدونکو ستلی مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورید د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان صدر دوبۍ کې د علاج نه پاس خپل هیواد ته ستون شوی او د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی نړۍ له پکار دی چې دغه ترهګرۍ ځپلې صوبې سره خصوصي مرستې وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو د خبرونې په سر کې به د بوریوال کاکل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره له دوه اونۍ تیرولو وروسته خپل ملک ته ستون شوی دی. د انډونیشیا په ډوبسوي کښتۍ کې د کوټې تر 50 زیات اوسیدونکي هم لا درک دي او د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګي بریدګونکي تر خپل هدف وړاندې چاودلي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره د دوه اونۍ له تیرولو وروسته بیرته خپل ملک ته ستون شوی دی. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منصور وسان وایي چې هغه الوتکه چې ولسمشر آصف علي زرداري پکې سپور و پرون د کراچۍ په جنوبي برخه کې کښته شوې ده. ولسمشر زرداري د دسمبر پر 16 نیټه د علاج په موخه په ناڅاپي توګه دوبۍ ته ولاړ چې وروسته یې د استعفا په اړه ګنګوسې خپرې سوې، خو هغه او د هغه حکومت لوړ پړو چارواکو وویل چې داسې هیڅ نسته چې ګواکې ولسمشر آصف علي زرداري به استعفا ورکړي. نوموړي په دوبۍ کې څه باندې دوې اونۍ تیرې کړې چې د هغه د نږدې ملګرو په وینا پر ولسمشر زرداري د فالج معمولي حمله سوې وه. یاد دې وي چې ولسمشر آصف علي زرداري د لانجمن لیګ او د سویس د مقدمو د بیا پیل له امله تر فشار لاندې دی. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري نن د لانجمن لیګ د اورېدنې پر مهال ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداري هم په دې مقدمه کې یو فریق دی. د هغه په وینا د ولسمشر زرداري لخوا د جواب نه جمع کول د تور د منلو برابر دی. د انډونیشیا په جاوا سیمه کې په ډوبسوي کښتۍ کې له 50 بیا تر 80 پورې د کوټې اوسیدونکي هزارګان هم له درکه دي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل تقریبا 50 تر 80 پورې هزارګان په دې کې سپاره وو. د هغو کسانو په بیغام او یا ټلیفون کې ویلي چې په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي دي. هغوی وایي چې له دوی سره دومره کسان په دې کښتۍ کې شامل وو. عبدالخالق هزاره دا هم وویل چې داسې کسان د انساني کاچاک له لارې نور هیوادونو ته د تګ هڅې کوي. د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګي بریدکوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې دي. د نیمروز امنیه قمندان عبدالجبار پردیلی وایي چې پولیسو پر موټر سایکل سپاره ځانمرګي پیژندلی وو او د وړاندې تلو مخه نیولې وه. هغه د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل تر اوسه پورې د دولت کومې مخالفې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلې. د نیمروز ولایت دلارام یوه له ناارام ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته ورڅخه د ناامنیو د پیښو رپورټونه راځي. د شمالي کوریا ګوښه مشر کیم یانګ ایل مړ شوی دی. د دې هېواد د یوه ټلویزیون لخوا په داسې حال کې د هغه د مړینې خبر خپور شو چې ویاند په ژړا وو او تورې جامې اغوستې وې. له دې هېواد څخه رپورټونه وایي چې 69 کلن کیم یانګ ایل په اورګاډي کې د سفر پر مهال د زړه د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. فکر کېږي چې پر نوموړي په 2008 کال کې هم د زړه د ناروغۍ یوه دوره راغلې وه. څو ساعته وروسته د دې هېواد حکومتي رسنیو د هغه تر ټولو ځوان زوی کیم یانګ یون د انقلابي موخې لپاره ستر ځایناستی وپیژندی چې اوس یې د مشرۍ پګړۍ د تور پر سر کړه او پر ولس یې غږ وکړ چې په یووالي سره د ځوان کیم یانګ یون تر شا ودرېږي. ویل کېږي چې د کیم یانګ یون عمر 20 کالو ته نږدې دی او تر دې وړاندې هم پر مهمو چوکیو پاتې شوی دی. مړ شوی کیم یانګ ایل له هغه وروسته خپل واک ترلاسه کړی وو چې د شمالي کوریا جوړونکی او د هغه پلار کیم ایل سونګ په 1994 کې مړ شو. د حکومتي رسنیو له مخې د کیم یونګ ایل د جنازې مراسم به د دسمبر پر 28 نیټه ترسره کیږي. د چیک جمهوریت اولس د دې هیواد مړ شوي ولسمشر واسلاو هاول ته د عقیدت وړاندې کوي. نوموړی پرون د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. د چیک خلک د پلازمینې پراګ په مرکزي سیمه او نورو ښارونو کې د هغه په یاد کې شمې او ګلو نږدې. واسلاو هاول د هغه انقلاب مشر و چې په 1989 کې کمونیست واک پای ته ورسوي. هغه وروسته د چیک اوسلواکیا او بیا د چیک جمهوریت د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. د چیک جمهوریت اوسنی ولسمشر واسلاو کلاوس په وایي چې د هاول نوموړی چې د هاول پخوانی حریف هم دی اوس وایي چې مړ شوی واسلاو هاول د چیک جمهوریت د نوي دور لپاره یو سمبول دی. او اسرائیل پرون د فلسطین له حماس ډلې سره د سوي معاملې په دویم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي پوځ ګیلاد شالیت په لویدیځ څنډه کې له 5 کالو د یرغمل کېدو وروسته خوشی سو 550 فلسطینی بندیان خوش کړل. د لویدیځ څنډې په رامله ښار کې چارواکو ویلي چې پرون ماښام د خوشی سو بندیانو لویه ډله چې په بسونو کې سپاره وو دې ښار ته ورسېدل. د خبرونو پای.
قدر مون اوریدونکو دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. د روانې غړې په خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان صدر آصف علي زرداری دوبه کې د علاج ورسته بیګا د شپې خپل هیواد ته ستون شوې ده. د نوموړي د سفر په اړه د مسلم لیگ نون ګوند ویلي د ناروغۍ نه علاوه هم په دې سفر کې نورې څه خبرې شته.
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی بات تھی.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلي پاکستان او په خاص توګه د پښتنو سیمې ترهګرۍ د ټولي دنیا نه ډېرې متاثره کړي.
دنیا ته پکار دی، د بین الاقوام ته دا پکار دی چې دا فاټا چې کومه تباہی شوی دا کم نقصانات شوی دی، نو دا چې سب موږ ته ملاویږي دا د هغې په مقابله کې ایس نه دی.
او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په ښځو د تشدد پیښې رامنځته شوي، په دې حق له حکومت څه ګامونه پورته کړي؟ د جوب ډیویژن کمشنر وایي
هر چا چې کړي د زمیندارانو هغه خلاف موږ قانوني کاروایی کوو. چې هم د زنانو خصوصي په معاشره کې عزت په یو احترام دی، د هغه څه قانون څخه علاوه هم.
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به واوري هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر مون اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی چې تاسو لپاره په پښتو ژبه هر ورځ 9 ساعت خبرونه لري. د خبرونه د پیښور په وخت د سحر 9 بجو شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دوبی نه کراچۍ ته رسیدلی. د هغه د دوبی د تاګ وروسته په پاکستان کې داسې خبرې هم کیږي چې ګنی صدر زرداری واک پر خودل غواړي. اخوانن په سپریم کورټ کې د هغه لانجمن خط د کیس اوریدنه هم کیږي چې په اړه یې ویل کیږي د امریکا لپاره د پاکستان په خواني سفیر حسین حقانی د پوز د کنټرولولو په اړه امریکا ته لیکلی وو. تفصیل د ظفر کریمی ناورو.
ولسمشر آصف علي زرداری د اتوار پښپا خوښه 1 بجه کراچۍ ته راورسېدو. هغه د دوبۍ نه د خصوصي تیاری په ذریعہ کراچۍ کې د هوایي ځواکونو په هوایي ډګر پی اف مسرور باندې کوز شو او د هغه ځای نه صدارتي کیمپ اپس بلاول هاوس ته اورسول شو. د صدر زرداری سره د هغه لور آصفه هم موجوده و. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شازیه مری په دې موقع خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې صدر زرداری د ډاکټرانو سره د مشورې وروسته بیرته وطن ته ستون شوی دی. ولسمشر به خپلې صدارتي سرګرمیانې د لږ آرام کولو وروسته بیا هغه شان شروع کوي کومې چې هغې مخکې ترسره کولې. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان ولسمشر زرداری کراچۍ ته د رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د هغې کسانو ګمانونه او اندازې دروغ ثابت شوي چا چې د ولسمشر په حقله کولې.
پاکستان نہیں آئے گا تو
دی وای هغه خلک چې دا وړاندوینې او پیشنګویانې به یې کولې او ویل به یې چې صدر زرداری تلی دی او بیرته نه راځي، نو دا ثابته شوه چې دغه خلک سمې خبرې نه کوي. تاسو ولیده چې ولسمشر بیرته ملک ته راغی؟ یاد دی وی چې سپریم کورٹ یا ستره محکمه کې د میموګیټ په موضوع د اورېدنې په مهال صدر آصف علي زرداری د روانې میاشتې په شپږمه نیټه دوبۍ ته د علاج دپاره تللی و. د هغه د تللو وروستو پاکستان کې قسم قسم ګنګوسو زور نیولی و. درې ورځې مخکې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خبریالانو ته ویلي وو چې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د ولسمشر آصف علي زرداری د یو بل سره په ټلیفون خبرې اترې شوي دي. ونې وړ ده چې نن د ګل په ورځ هم د مشکوک میمو ګیټ اورېدنه په سپریم کورټ کې کیږي. دغه اورېدنې په سلسله کې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ایسای مشر شجاع پاشا، امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د مشکوک میمو ګیټ مرکزي کردار منصور اجاز خپل خپل جوابونه سپریم کورټ کې دایر کړي دي. سپریم کورټ دې لړکې ولسمشر آصف علي زرداری څخه هم جواب غوښتی چې نوموړي تر اوسه نه دی داخل کړی. ځایي رسنۍ د خپلو سرچینو له مخې وایي چې صدر زرداری به بلاول هاوس کراچی کې څو ورځې آرام کوي او د دسمبر په 28 نیټه به د بینظیر بټو د تلین په مراسمو کې وینا کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
قدرمنو اوریدونکو، د ظفر کریمی نه مو واورېدل چې د ناروغۍ له کبله په دوبۍ کې تر 12 ورځو اسارېدلو وروسته د پاکستان صدر آصف علي زرداری کراچۍ ته رسیدلی دی. د پاکستان میډیا او ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د زرداری سفر ته د شک په سترګو ګوري، خو د واکمن پیپلز ګوند مشران وایي دوی د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او هیواد نه پرېږدي. په دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل یو پورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
میډیا سره خبرو کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس اشکاوان وویل چې د هغوی قائد د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی وو او د هغه مرګ ژوند د پاکستان لپاره دی. دا وایي
دا وخت چې پاکستان د کوم ستونزو ښکار دی، موږ له د پاکستان دننه د یو سیاسي استحکام د پاره کار کول دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ تاریخ ټول اولس ته معلوم دی، موږ د دې ملک د پاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
ولې بل طرف ته د مخالف ډلې سیاسي ګوندونه اوس هم دغه سفر ته د شک په نظر ګوري او وایي چې ولسمشر ته د بعضي قوتونو لخوا د هغه خلاف کار نه کولو باور ورکړی شو، نو ځکه بیرته راغی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ڈلیویان صدیق الفاروق وایي
زما په خیال دی کیس کې ارو مرو څه وو، یعنی داسې نه ده چې هر څه ټیک دی. اول خو ایوان صدر او وفاقي وزیرانو دا نه منله چې ګنې ولسمشر دوبۍ ته تللی دی. زما خپل ذاتی دا خیال دی چې ولسمشر باید دوبۍ نه خپل مرګرو سره رابطې کړي وي او د میمو په معامله به هغوی اعتماد کې اخیستی وي. او تاسو وکتل چې اوس بعضې خلک د خپلې اندې دغه کیس کې برخیز جوړېږي، نو چې ولسمشر ته پوره باور وشو نو هغه بیرته راغی. او چراغه نو اسلام آباد ته ولې ناراضی، کراچۍ کې څه کوي؟
د ولسمشر آصف علي زرداری کراچۍ کې د اسارتیا پاړه چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس نه تاسو کو نو هغه وې
یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کیا وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کراچی رہتے ہیں.
دا هیڅ خبر نه ده چې هغه اسلام آباد کې پاتې کیږي که کراچۍ کې. زرداری صاحب دومره ورځې روغتون کې وو، اوس به هغه خلک تپوسونو لراځي، د پارټۍ کسان هم او نور هم. بیا به دا خلک وایي چې ایوان صدر نه د پارټۍ دفتر جوړ کړی دی او بل دا چې د بینظیر بوټو تلین هم را روان دی. نو پکار ده چې ولسمشر صاحب هلته موجود وي، نو زما په خیال دا دومره لویه مسله نه ده.
د پاکستان د سیاسي صورتحال او د تورونو الزامونو سیاست ته کارپوهان د وخت ضایع کولو او ولس کې د خپل ځای جوړولو یو بهانه وایي او میډیا بیا دغه خبرو ته لا نور هوا ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو یو بل کارپو نذیر ناجی وایي
زما په خیال کوم چې د معمول خبرې دي باید چې هغه هم دغه شان واخستې شي. داسې په یو ملک کې هم نه کیږي چې په وړه وړه خبرې عدم استحکام شروع شي. دا ټوله لانجه د هغه شکمن خط نه جوړه ده، د هغې اورېدنه روانه ده، عدالت یې پلټنې کوي، پارلماني کمیټي هم لګیا ده. بس پرېږدي چې څه فیصله راغله ښکاره به شي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر 12 ورځې دوبۍ کې تیرولو وروسته بیګا خوښه یو بجا کراچۍ ته رسیدلی دی او نن یې په سیاسي صورتحال د غور د پاره بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ یو غونډه هم رابللې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
قدر منوریدن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو خیبر پختونخوا ته او د قبایلی سیمو حال هم اخلو د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی د ترهګری پر ضد جنگ د پاکستان د استحکام لپاره ضروری دی خو د زیاتوی چې د دې جنگ له عمله پختونخوا او قبایلی سیمې ډیر زیات متاثر شوې دي او نو موړي د نړیوال ورورولینه غوښتنه کړي چې د دې د بحالې او بیا ودانې په لړ کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې لپاره د حکومت سره امبراستي وکړي په دې حق لا نور تفصيل درته زموږ همکار غلام غوث وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي دي چې د ترګرای عزت جنگ کې قبایلی سیمې او خیبر پختونخوا زیاتې زپلې شوې دي او نړیوالې ورورولې لا پکار ده چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د بیا رغونې لپاره پوره پوره کومک وکړي او د ترګرای عزت جنگ د پاکستان د سلامتیه جنگ دی د خیبر پختونخوا د گورنر د سرګندونی په گورنر هاوس پیښور کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د یوې دستوري نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مخه ته راغلی دی مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر اویل چې د ترګرای عزت جنگ کې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې اغیزمن شوې دي او نړیواله ورورولۍ چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا د بیا رغونې لپاره کوم ډول مرستي ورکوي هغه د نش برابر دی
ګورې جی موجوده حکومت خو د 15 بلین پورې لکه ای ڈی پی زمونږ شتا دنیا ته پکار دی د بین الاقوام ته پکار دی چې د فاټا چې کوم تباہی شوی دا کم نقصانات شوی دي خلکو ته املاکو ته نو دا چې سمون ته ملاوی کی دا د هغه په مقابله کې ایست نه دی
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر زیات کړه چې د ترګرای عزت جنگ د پاکستان د سلامتیه جنگ دی
نو د دې لپاره نه صرف پاکستان کې د دې خبرې احساس پکار دی چې دا د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ فاټا خلکو د پښتونخوا خلکو لري دا بنیادی طور باندې د پاکستان د بقا جنگ او د دې کې ډېر غټه قربانې دي ور کړی او د پاکستان ولستم پکار دی چې ټولو طبقو ته ادارو ته پکار دی چې د فاټا او د پښتونخوا خلکو امدادو
ولې بلې خواته د پاکستان هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه کوم چې دا وخت په اقتدار کې برخه نه لري هغه اکثره په خپل جلسو جلوسونو کې د ترګرای عزت جنگ په اړه وایي چې دا د پاکستان خپل جګړه نه بلکې د امریکای جنگ دی او پاکستان لا پکار ده چې د دې جګړې نه لاس واخلي ولهم غوښ مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
قدر منوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د پلټنو پر مهال اته مشکوک پنجابی طالبان نیولی د چارواکو په وینا د پلټنو دغه عملیات چې پرون نا وخته په سیمه کې شروع شوی وو دوی ویلي ټینګ امنیتي ګامونه یې په پام کې نیولی وو په دې حق لا نور تفصيل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود راکوي
د ډیرس ملخانه د مطلب د پلوري د اومنیم شلا کیلومتر په فاصله د سلی وزیرستان ستر پند غولي وانه را رسیدلو اطلاعات په مطابق د وانه سره نږدې د کلوتای په سیمه کې امنیتی فورسز د سرچ اپریشن په دوران کې اته شکمن طالبان بندیون کړل چې د کومو تعلق د طالبانو د پنجابی ډلې سره وشولای شي بندیون شوی شکمن طالبان د پښتنې گاوژنې د پارانا سرګنده خوندي ځای را سوالی شوی دی د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو ذمہ دار چارواکی چې خپل ژغ ریکارد کول او نوم جواد طوالی خوش نه کړل د مشال ریډیو په پښتنه د سرچ اپریشن او د شکمنو پنجابی طالبانو د نیولو په خلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا سرچ اپریشن نن غیس پنځه بجې لاګیا کړای شو او په دا دوران کې زبردست احتیاطي اقدامات پورته کړی شوی او د خلکو او ګاډیو په تګ تک بندیز لگاولای شوای و د چرواکی دا هم وویل چې د کاروایی په وخت یې شانتا مزاحمت و نشا او د نیولې طالبانو نه وسله تر لاسه کړای شو یاد د دې چې دا معلومه نه ده چې په نیولې شکمن پنجابی طالبان کښې مهم کسان شته او کنا او نه لیا په دا باره کښې ځایي طالبانو سویلې دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
خوږو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې اته مشکوک طالبان نیولي. بلخوا د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې په سیمه کې یې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو لړۍ دوام لري او د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. دا چې په دې سیمه کې څومره سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا په نخښه شوي دي او د خیبر جنسي په تعلیمي شرایط باندې څومره اثر غورځولی دی، په دې حقله د سیمینا د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری مو په تفصیل خبروي.
دا چې د خیبر جنسي په سرکاري ډیگری کالج کې زده کوونکي د سیاسي حلو زلو ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حق لباندې د یاد کالج د 14 جمعات یو زده کوونکی غلام حیدر اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دا خو ډیر ضروری دی، دا خو د یونیورسټي د کالج د مطلب دی چې د سکولونو په لولم دا شعور په خلکو کې او په 13 په فاټ سټوډنټونو کې خو ډیر ضروری دی سیاسي شعور، مطلب دا چې د دوی سیاست نه خبر شي، دغه مقاصد نه خبر شي او په خلکو کې دا شعور راشي چې مونږ څوک یو، مونږ کوم قوم یو، مونږ څه حق لري، مونږ څه مقصد دی.
خدایات کالج د دیار لسم جماعت یو بل زده کوونکی علی عمر وای چې دغه سیاسي ګوندونه تشه داوی کوي او زمونږ د خېګړې د پاره کوم عملی کار نه کوي او زه په خپل د کالج د زده کړو په وخت د دغه سیاسي حل زلو په حق کې نه يم.
کالج له هر سیاسي پارټي مرشد دوی چې موږ به سټوډنټ ویلفیر د پاره کار کړو، خدا صرف زبانی داوی و خېجی او عملی کاروایی بیا نخکاری. کالج په دوران کې خو چې کوم دلته کله سبق ماحول مطلب کلاسز جاری نو په دې دوران کې ځکه نه دی پکار چې دوی مطلب کوم ټیچران اکثر لګلته خو دوه درې ورځې ټیچران راځي بیا نه راځي، نو غوډیر ځکه چې سیاسي سرگرمۍ وغیرہ شنه بیا خو پیریډونه بیخې نه لګي.
او د یاد کالج د انګریزي لیکچرار شاه محمد هم په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
یو خدا حالات دی اجازت نور کوي، دویم زمونږه تعلیمی سرگرمی حکومت ډیوریشن ټایم دی هغه ډیر محدود ټایم دی، نو دی محدود ټایم په وجه باندې یو طرف ته دا خو یو پارټی نه وي، سونه پارټی دی او سونه سیاستدانان دي چې داسې هر یو خپل منګلي خوښي او په تعلیمي ادارو باندې یو قسم لاغه خپل حیثیت بڑھاولو پر کوشش کوي، نو دا خو یو قسم له دغه هغه تعلیمي کوم اکیډمیک کال چې دی وخت چې دی هغه بالکل یو قسم له هغه په ځای باندې باید دوی کوم دا توجه چې ډیویټ شي او بالکل دوی وخت په خپ غټه سطح باندې ضایع کیږي.
په تعلیمي ادارو کې سیاسي حل زل په حق لباندې قانون پوه او قبایلي وکیل ایډوکیټ کوبیس وای چې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د تیر اوږدې مودې راهیسې په سیاسي حل زل باندې بندیزونه دي او دا ځکه چې دې سره د زده کوونکو په تعلیم باندې اثر پریوزي.
دا خو چونکه نن 12-13 سال وړاندې سپریم کورټ یو فیصله راغلی وه چې په اخ کې په تعلیمي ادارو کې کالجونو سکولونو کې پابندي لګولې ده په سیاست باندې پارټي بازی باندې، هغه وجه دا چې دغه سره لکه سټوډنټانو تعلیم ورسره متاثره کېده، نو سپریم کورټ په دې باندې پابندي ولګوله. نو بیا د سپریم کورټ هغه ته آدر ته چې کوم دی نو ټول ملک مطلب دی چې پابند دی، ټول ادارې ورته پابندي.
دوی زیاته کړه چې زما شخصي رائے دا ده چې اوس د کوونکي دی خپل تعلیم سر ته ورسوي او د هغې وروسته دی عملی سیاست ته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر ایجنسی د تعلیم حال مو د فرهاد شینواری نه اوریده. د قبایلی سیمې کورم ایجنسی اوسیدونکو وای په سلیری شو غنټو کې درې سلور غنټې بجلی راځي او نور وخت بجلی نه وي. ځای خلک وای په ساده کې چې د بجلی د تقسیمولو کم مرکز دی اغه ټولې سیمې ته بجلی نشي رسولې. ځای خلک دا هم وایي چې د برېښنا یا د بجلی د نشوالي له امله یې ژوند ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دې موضوع حکومت څه ګامونه پورته کړي دي، په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي، په دې حقلا د سیمینا د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورت حال خپل کړی دی. په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي چې له وجې د کوسی او منځني کورم ایجنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې نه یو کس په دې حقلا په شال رډیو ته صدا سي وویل:
ما نه مسبت خان اور غیر د ساده اوسیدونکو د سر در کورم هو بجلی مو خیال سره بوینه او پر لوور کورم کې 24 غنټو کې شل یا 24 غنټې بجلی نه وي، دا دوه یا درې غنټې بجلی وي. د دې نه متره تکلیف ته سپاس ورکړل کې مریضانو لپاره هیڅ قسم ټیسټ میس نشي وبستله په جمعتون کې اب د سونو تنظیم نشته ځکه چې وبو بجلی وینه وبو یو ځل نشته دی
د بجلی محکمې د شمیرې تر مخه په فورم ایجنسی کې تقریبا 500 سره د بجلی کنیکشن شوی دی د مقامي بجلی تنظیم تر مخه چې د کوزی او منځني کورم ایجنسی ته د صدې ګریسټیشن نه بجلی ملاويږي تنظیمیا وایي چې دا ګریسټیشن ورکوټه دی او د خلکو د بجلی ضرورت نشي پوره کوله نو دوی مجبور دي چې په خلکو باندې بجلی بند کړي د صدې ګریسټیشن د ترانسمیشن لاین د پراختیا په حق له ملک حاجی سلیم خان اورګزه مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د وادو باوجود د کوزی او منځني کورم خلکو د بجلی مساله حل نشوله
درې ګریسټیشنونه د سیدی څنګه فوري د اغه مضبوطول د اغه پاور زیتولو منځوري گورنر صاحب وزیر اعظم صاحب ورکړی دي چې اغه کیو د اورګزه ګریټ سټیشن دی او د باجوړ دی او یو د ساده دی خمو د بدبختی دی د مود خلکو مشکلات زیاتی تقریبونه اوس پورې کار نه شروع شوه مو د مطالبه کو تقریبونه د فوري کار شروع شي او د خلکو د غټ مشکل د ختم کړی شي
مونږ چې کله قبایلی سیمه د بجلی محکمې ویان محمد انور نه پښتنه وکړه چې د سیمه د بجلی دغه مسله به تر کله پورې حل شي نو مشال لډیو ته په جواب کې د ټلیفون په لارې صدا سي اوویل
صدی گریډ د 132 یعنی یو سل دوه دیش تا اڑونو پی سیوانم جمع شوی دی او چی دا اس موجودا چی کم گریڈ سٹیشن دی دیکی یو اضافی غٹ ٹرانسفارمر دی 10-13 ایمپیر میگا وولٹ ایمپیر ہوتا ہی ایم وی اے دا پر ہم پی سیوان مونگ تیار کردی دی اس مونگ گورو چی دی چی کم واکمن دی چارواکی دی مونگ تا دی پارا پیسی سٹیم راکی دی منظوری سٹیم راکی
دو کورم ایجنسی خلق گختنا کبی چی حکومت دا بجلی ستونزا حل کولو دا پارا کوٹلی گامونا پور تکڑی تارک کورنگ سے مشال رڈیو کورم ایجنسی
قدر منوریدونکو ورزو بلوچستان ته د پاکستان صوبه بلوچستان د ضلع لورلای او ضلع مساخیل په سیمو کې د غیرت په نامه په دوه خزو د سخت تشدد پیښې رامنځته شوې چې په نتیجه کې د لیویز د چارواکو په وینا یوې خزې خپل ژوند لاسه ورکړی او د بلې پوزه او غوږونه غوڅ کړی شوي دي هلته د جوب ډیویژن کمشنر میرانجان کاکړ وایي دوی به د ملزمانو خلاف سخته کاروایي کوي په دې حقله د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل د نور تفصیل سره
اوله پیشه د ضلع لورلای د دوکې په تحصیل کې رامنځته شوه چېرته چې د لویزو چارواکو په وینا د یوې زنانې لورو د غیرت په نامه خپل ورندیاره ووژله د دوکې تحصیلدار اعجاز خان په دغه اړه مشال ته وویل
دویمه
پیشه د ضلع مساخیل د دروګ په سیمه کې پیشه شوې چېرته چې د لویزو د وینا تر مخه یو کس غلام قادر د غیرت په نامه پر خپل کورودانی تشدد وکړ او وروسته د دې پوزه او غژونه ورپړې کړ د دروګ نائب تحصیلدار نادر خان مشال ته نور حال صدا سرا کړ
کیس رجسٹر سو اس میں کوشش ہو گرفتار دے پر لگا وہ سب مجھے ہو رہے پہاڑ کے ادھر اندر پہاڑی ایریا دی ٹوٹل اس سمے دا گرفتاری کوشش کو سب لگی سو سم اور سر دی مجھے گرفتاری کو روس مصرف سزا علاج دے پر لاڑے پنجاب دا اس لو سم مجھے ہم رابطہ نہ کی جی اس من کوشش کو کہ مجھے رابطہ ہو
دا چې یو سورز مخکې د پاکستان سینیټ او قومي اسمبلی پر شزو د تشدد خلاف او د دوی حقوق نه ورکولو په لړ کې یو قانون منزور کړو نو بیا هم ولی دا سپیشې رامنځته کیږي د ژوب ډویژن کمشنر میرانجان کاکړ د پښتنو په جواب کې وویل
رول داغ مطابق پردو بندے کاروائی کو ہر چائے کی کرے ذمہ دارات وہ خلاف عمر قانونی کاروائی کو تو مسر کم قانونی لائر کرے دے ایسے ہم زنان و خصوص معاشرہ کی عزت احترام ہے داغا سے قانون سے علاوہ ہم مر رسم ہم دا اجازت دار کی زنان سر پدائی طریقہ سلوک سے مر خپل کاروائی وہ سو ہی چلو
د شزو د حقوقو په لړ کې کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر داود دورانی هم وایي په بلوچستان کې د شزو ضد داسې جنایتونه کیږي خو دوی هڅه کوي چې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي
زموږ کوم سوچ او فکر چې دی د شوزو داغه پر بنیاد باندې کوم تشدد پر شوزو باندې کیږي، که د غیرت په نامه وژل کیږي، که په کورو کې وهل کیږي یا شکنجه ورته کیږي یا بل دی کوم تشدد پر کیږي، دا هغه مسایل دي چې د نن د بلوچستان ښځه د دا مسایل سره مخامخ ده. ډېر په یقین سره به زه ته دا خبره وکړم چې په ګرد بلوچستان کې عورت فاونډیشن در هر ځای پورې خپل د خلکو پورې خپل غږ رسولی دي، د هغو د شعور او د آګاهۍ دپاره د پوهنې دپاره عورت فاونډیشن هر وخت ځان رسولی دي.
په بلوچستان کې اکثره پر ښځو د تشدد پیښې رامنځته کیږي. د خلکو په وینا په عدالتو کې تر کلونو کلونو کیسونه روان وي او همیش متاثره ښځه له انصافه بې برخه پاتې شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو، په پیښور کې د مازیګر 4:30 وشو. بوریوال کاکر سټوډیو ته راغلی دی د تازه خبرونو لنډیز ترې اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره له 2 اونیو تیرولو وروسته خپل ملک ته ستون شوی دی. د انډونیشیا په اډو بسوی کښتۍ کې د کوټې تر 50 زیات اوسیدونکي هم لا درک دي. د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې 2 تنه ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې دي. د شمالي کوریا ګوښه مشر کیم یونګ ایل د 90 کالو په عمر کې مړ شوی دی. او د چک جمهوریت ولس د دې هیواد مړ شوي ولسمشر واسلاو هاول ته په 2 ورځ هم عقیدت وړاندې کوي.
خوږو اوریدونکو، د بوریوال کاکړ نامو د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز واوري. د اوسپا موکړی کورنۍ او مطبوعاتو ته چې د نن ورځې په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ځنې مهمو لیکنو غټ کې راغونډ کړي، راځي چې په غاړه واورو.
ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې فوز او عدالتونه دواړه نه غواړي چې ملک کې جمهوری نظام ختم شي. او د جیم جونز د بیان راتللو وروسته میموګیټ کیس معاملہ ختمه شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې فوز او عدالتونه دواړه په ملک کې جمهوری نظام ختمولو خواهشمن نه دي، خو دا هم ضروری ده چې کوم خلکو ته د دې نظام په ذریعه د ملک معاملات چلولو اختیار ورکړی شوی دی، هغوی هم خپل کار په ایمانداری سره ترسره کړي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت تا ټولې موقع ترلاسه کېدو باوجود د ملک لوی لوی ادارې د کرپشن او نااهلۍ له وجې تباهۍ ته رسیدلې دي. ولس د بجلی، ګیس او نورو بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي. ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې خلک سخت پریشان دي. او دا ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت د خلکو ژوند کې بهتري راوستلو کې کامیاب نه شول. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ریاست ټولې ادارې دا غواړي چې ملک کې جمهوری نظام برقرار وي، نو حکومت له هم په کار دي چې د اولس دا مسائل حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپانه اکسپرس په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو ادارې UNDP د یو رپورټ تر مخه د پاکستان 80% آبادی د اولسي ژوند د ځینو مهمو سهولیاتو نه محرومه ده. او پاکستان د انساني وسایلو ترقی په حواله سره دنیا د کم ترقی والا 180 ملکونو کې په 145 نمبر باندې دی. رپورټ زیاتوي چې د دولت د غیر مساوي تقسیم له وجې د آبادی یو غټه حصہ د غربت د کرخې نه لاندې په ژوند تیرولو باندې مجبوره ده. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د خپل ذمہواري اوپیژنی او په حالاتو دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او نه ایوازې ګرانۍ دې کم کړي، بلکې د روزګار مواقع زیاتولو لپاره دې هم کوششونه وکړي. دې سره سره حکومت له پکار دي چې د آلودګۍ ختمولو لپاره هم څه مناسب ګامونه پورته کړي. ورسپانه آج خپل اداریه پیښور کې د ناآرامۍ په پیښو او د مخنیوي په چارو لیکلې ده. اداریه وایي چې ضلعي انتظامیه مخ په سیوا کېدونکو پیښو مخنیوي دپاره ټولو پراپرټي ډیلرانو ته ویلي دي چې بغیر د تصدیق او پوره معلوماتو چا د کور په خرڅ یا کرایه نه ورکوي. دغه شان حکومت حیات آباد کې کور په کور د لټون کار پیلولو منصوبه هم جوړه کړې ده. اداریه وایي چې تیرو وختونو کې به ډیر په اسانۍ موبایل سیمونه هر چا اخستل او د دې به هیڅ تصدیق نه کېدو. او نتیجه یې دا شوه چې دغه غیر قانوني سیمونه په بمی چاودنو، تختونو او دغه رنګ نورو پیښو کې استعمالېدل. خو د وفاقي حکومت لخوا د دې د رجستریشن وروسته تر څه حده دا قصه ودرېده. اداریه اخیره کې لیکي چې یو وار بیا دغه غیر قانوني سیمونه بازار کې ملاویږي، باید چې حکومت دې اړخته پاملرنه وکړي چې څنګه یې وړاندې د هر څه ښه کړي وو، یو وار بیا د دې غلط ګامونو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر منوریدونکو او سپامو کلی نړیوال مطبوعاتي کتنه ته د ورسپانې انډیپندنت په یو مقاله کې راغلی د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته ک غربي هیوادونو د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورنکړو نو دغه هیواد یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ مرکز ګرځیدل شي. بلخوا د ورسپانې اکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی د امریکا د سلامتیا پخوانی مشیر جنرال جیمز جونز لخوا د بیان وروسته په پاکستان کې د خط سکینډل معاملہ په مکمل توګه بدل شوی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو
د انسټیټیوټ فار سټریټیجیک سټډیز یا د ستراتیژیکي مطالعاتو نړیوال تنظیم په تازه ریپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستان اووزي، د هغې وروسته تر 2006 کال پورې د افغانستان خوندي او محفوظه پاتې کېدو ډېر کم امیدونه دي او یره ده چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال ترهګرو مرکز جوړېدای شي. په مقاله کې راغلی دی د دې تباهۍ مخه هله نیول کېدای شي چې برتانیا، امریکا او نور نړیوال هیوادونه خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د 2014 کال وروسته به هم دوی افغانستان سره خپل ملاتړ جاری ساتي. دا رپورت د امریکا او برتانیا د هغه داوو برعکس دی چې دوی وایي د افغانستان څخه به نړیوال ځواکونه پر روانو دریو کلونو کې اوزي او دا ډول افغان امنیتي سرتیری به د دې جوګوي چې د خپل هیواد د امنیت ذمہواري پر غاړه واخلي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم امریکا وایي چې د دوی د پوځي کمپاین له کبله په افغانستان کې طالبانو واک له لاسه ورکړو، اوسامه بن لادن اوجل شو، همدارنګ میرمنو ته تر ډیره حده خپل حقونه ورکړی شو، د تعلیم او صحت په برخو کې پرمختګ وشو، خو په ریپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې په افغانستان کې کرپشن، د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې، غربت او جهالت د هیواد راتلونکي ته لوی خطرې رامنځته کولی شي. په ریپورت کې راغلی دی پر اتلونکي کې د افغانستان ثبات او امنیت د امریکا او نور هیوادونو لخوا دغه هیواد سره په پوځي او ولسی مدونو کې د مالی مرستو او روزنې سره تړل شوی. بلخو د ورسپانې اکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکا د سلامتیا پخوانی سلاکار جنرال جیمز جونز د بیان سره په سپریم کورټ کې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د خط سکینډل کیس ته زیان رسېدلی دی. جیمز جونز وایي منصور اجاز چې د میمو یا خط لیکونکی دی یو وار یې هم د حسین قانی نوم نه دی اخیستی چې نوموړي دا خط یا میمو لیکلی وه. جیم جونز چې د منصور اجاز لخوا یې خط د امریکا د پوځ پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته رسولی وو وایي دا خط باوري نه دی. همداراز جیم جونز سره د رابطو کولو کومې نیټې منصور اجاز ښودلی او جیم جونز چې خپل کوم تاریخونه ښایي په هغې کې هم تضاد دی. د امریکا د سلامتیا پخوانی مشیر جیمز جونز دا خبرې په هغه دستاویزاتو کې دي کوم چې د حسین حقانی وکیل اسما جانګیر د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي کارپوهان وایي چې کوم فریقین وو، یعنی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی، د هغوی ترمنځ شخړه هواره شوه، خو حسین حقانی چې د سفارت له دندې څخه یې هم استعفا ورکړه دا مهال یوازې د دې میمو یا خط سکینډل ښکار دی.
قدر منوریدونکو د اسرار عالم مومن نمو د دې غړې د مطبوعاتي کتنې دغه غټ کې واوریدل. هلته بیا د برتانیا نشای کېدونکې دی انډیپندنت ورسپانې په بل یو مقاله کې راغلی د پاکستان خزو ته مرستې ورسته د هغې ترلاسه شوې چې دغه سیمه زلزلې، جګړو او سیلابونو وځپله. په موجوده وخت کې په سواد کې دا ډول یو شمیر خیریه ادارې د خزو د خیر ښېګړې په کار کې بوخت دي. د دې مقالې مهم برخه د یوې لنډې د میورسته واوري. برتانوی ورسپانه انډیپندنت پاکستان کې د خزو د ژوند په حق لایو مقاله کې لیکي د 1300 کلونو راهیسې پاکستان کې د قدرتی او انساني افاتونو لوجې کسه هم ټول ولس متاثر شوه، خو په دې حالاتو کې تر ټولو ډېر خزې اغیزمنه شوي چې د مرستو لپاره یې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په یو نستړی کېدونکو خدمت بوخت دي. په دغه کې یو نړیواله غیر سرکاري اداره مارلن هم شامل ده چې په سواد کې د خزو لپاره یو شمیر د حت مرکزونه چلوي. ورسپانه دغه ډول یو مرکز ته د ورغلي 25 کلنې نصرت دخلی لیکي چې درې بچی لري خو د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي او د روغتیا او درملنې هیڅ یو بل وسیله نه لري، خو اوس د مرکز ته د ډیر امید او سکون سره راغلي. د ورسپانه په وینا د افاتونو د راتلو له وجې د سیمې د نړیوالو ادارو د نظر لاندې راغلي چې پکې د خزو ژوند ته خاص پاملرنه شروع شوې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې سیما د یو شمیر افاتونو نه تیر شوه او خلکو لا د وړاندې نه د صحت دومره سہولتونه نه لرل، نو د خانداني منصوبه بندي سلسله خو لا ډیره مشکله ده او د دې ترڅنګ لوی مسله ده چې خلک په دې لړ کې ډیره کم پوهه لري.
د ورسپانې په وینا په سواد کې د خزو د صحت په حق لا د پوهاوی لپاره د صحت نړیوالو ادارو په سواد کې یو شمیر منسوبې شروع کړې دي او کارکونکو د سیمه هر کوټه ورزي چې خزه د صحت په بنیادی مسلو پوه کړی. همدغه وجه ده چې په خوځخېله کې د صحت یو مرکز ته په سوونو خزه په قطار کې ولاړې دي. ورسپانه د دغه کلینیک د ډاکټرې اسنا تجمل دخلی لیکي دوی د پښتنو د روایتو ترڅنګ مالدارو او غریبانو خلکو ته یو شان درملنه ورکوي. نوموړي ویلي چې زیاتره خزه دوی ته وای سړی د صحت په حق لا دومره خیال نه ساتي چې لوجه یې د دوی وړې مسلې هم بیا د علاج قابل پاتې نشي. انډیپندنت ورسپانه په اخر کې د مرلن خیریه ادارې د مشر ډاکټر اسمت خان لخوا وای دوی به تر خپل وسه پورې په سواد کې خپل هلې ځلې جاری ساتي. د ورسپانې په وینا یو شمیر داسې نورې ځایي او نړیوالې غیر سرکاري خیریه ادارې شته چې د سواد په ځپل شوې سیمه کې د مشکلاتو باوجود خپل مرستندوی کارونه جاري ساتي، خو د دې هر څه باوجود که دوی ته مالي وسایل په وخت ترلاسه نشي نو دغه کار ودرېدلې هم شي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
خوګوریدونکو تاسو د مشال خبرونې اوري د رایټرز خبری اجانس په یو ریپورت کې راغلی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو په سلسله کې یو فیصله کون پړاو ته رسیدلی دي او ډېر ژر به دوی په دې لړ کې سم ممکنه نتیجې ته ورسی چې آیا په پاکستان کې بعد سولې د خبرو د لارې جنگ ختم شي. بخنه غواړم چې آیا په افغانستان کې به د سولې د خبرو د لارې جنگ ختم شي. د دې ریپورت نورې مهمه برخې د اسرار عالم مومن نوابو.
امریکایي چارواکو رایټرز خبرې جنس ته ویلي دي دا خبرې د تیرو لسو میاشتو راهیسې روانې دي. همدارس طالبانو سره د سولې د خبرو د پروسې د تیزولو په غرض امریکایي چارواکي په دې غور کوي چې په ګوانتنامو زندان کې قید یو شمیر طالبان د افغانستان چارواکو ته وسپاري. همدارس د طالبانو نمائندگانو ته ویل شوی چې دوی دې هم د دوړخیزه اعتماد د بحالۍ لپاره څه ګامونه پورته کړي. کېدای شي چې طالبانو ته ویل شوی وي چې دوی دې په نړیواله توګه ترګري رد کړي او غندنې وکړي او دا رنګ د خبره دې په ډاګه کړي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه اخیستل غواړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ستونزه دا ده چې نړیوال ځواکونه به د 2014 کال پورې له افغانستانه ووځي نو دا رنګ د خبرو پروسې ته د طالبانو هڅولو موقع به کم شي. د نوم نه خودلو په شرط یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې طالبانو سره د سولې خبرې کول کېدای شي د امریکا د ولسمشر اوباما د پالیسۍ لویا برخه وي. د رایټرز خبری اجانس په مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي چارواکي وایي په تیرو وختونو کې په دوحه او جرمني کې د دوی د کوټې د شورا د طالبانو د مشر ملا عمر د استادو سره څو وارې ملاقاتونه شوي دي. مکالیکون کې زیاتوي ک طالبانو سره د خبرې ناکامه کیږي نو د 2014 کال وروسته چې کله امنیتي ذمہواری افغان امنیتي سرتیرو ته وسپارل شي نو کېدای شي چې کورنۍ جګړې رامنځته شي. همدارس که دا خبرې کامیابیږي نو د سره به په افغانستان کې جنگ ته په سیاسي توګه د پایټکه کې خوده شي. په مقاله کې راغلي دي یو امریکایي چارواکی وایي هغوی دا خبره منلې ده چې د وړاندې څخه د طالبانو سره د خبرو هڅې ناکامه شوې دي. دا رنګ د طالبانو ډلو ترمنځ هم اختلافات دي او پاکستان هم په دې خبره ټینګار کوي چې دوی به د افغانستان په راتلونکي کې غالب رول لوبوي. په مقاله کې راغلي دي ولسمشر اوباما چې په کومه طریقه د اروپا کوډلو سره چلند کوي د دې لواجې به په نوموړي د ریپبلیکن ګوند غړو او نور امریکایي چارواکو لخوا نیوکې کیږي. خو امریکایي چارواکي وایي د تیر جنگونو په څیر به په افغانستان کې هم د جنگ متبادل حل د سولې خبري وي.
دا مشال ریډیو ده.
وګوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دیر کې او د صوبې گورنر د قبایلی سیمو لپاره په پیښور کې د درې ورځنۍ پولیو مهم آغاز کړی دی. د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې د تیر کال په نسبت په صوبا کې او په قبایلی سیمو کې د پولیو په کیسونو کې کمی راغلی دی. په دې حق لا نور تفصیل لپاره د پیښور نه د شبیر احمد جان دا ریپورت اورو.
دا قبایلی سیمو په شمول خیبر پختونخوا اتلس ضلعو کې دا پولیو درې ورځنۍ مهم شروع شو. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دیر تیمرګر کې دا درې ورځنۍ کمپین پرانستو کړه. دا پولیو مخنیوي ادارې یا ای پی آی یو مشر ډاکټر قاضی افسر مشال لیډو ته وایي چې د سخت کال په نسبت خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. دوی ویل چې تیر کال سلیریش او سخت کال نولس بل خو قبایلی سیمو کې یو کم پنځوس کیسونه مخې ته راغلي دي.
یو هغه ریفیوزل دی ډیمانډ بیس ریفیوزل دی، یو ریلیجیس ریفیوزل دی، ڈیمانڈ بیس اور ریفیوزل والا هغه دی چې هغه کې هغه وایي چې مونږ ته بسرا کوي نو مونږ بیا پولیو اچو، کنه را کوي نو مونږ نه اچو. ریلیجیس بیس چې دی هغه وایي ته پته رچ دا ټیک خو نه کو، حالانکه مونږ ولا د دې د هر فکې والا چې دی دا غي د مشرانو نه ولا مونږ فتوی مروړي دي، او کله منی او کله نه منی.
ډاکټر تیمور د پولیو د مخنیوي ادارې اسسټنټ ډایرکټر وینا دا چې د دینی عالمانو په مرستو او د هغوی په فتوو انکار کوونکو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې
مذهبي انکاریان چې د مذهب په بنیاد بچا انکار کو نو هغه کې ډېر مخنیوي دغه شوی دی، ډېر کمی پکې راغلی دی. بل غټه وجه دا ده چې د تیرو سلو شپو کو میاشتو راسې زمونږ د سیمې علما کرام چې کوم دي هغه دې کې فتوی هم جاری کړې، او دې کې اعلانات هم د اخبار په ذریعه باندې وکړو چې خیبر پختونخوا کې د پاکستان د نورو صوبو په مقابله کې چې کوم دي نو کیسونه ډېر کم دي. پروس کال موږ سره سلیریش کیس او دا ځل سخت کال ان شاء الله امید ده چې کال په ختمېدو دی نو تر اوسه پورې موږ سره نور لس کیس دي.
دوی دا هم ویل چې د امن او امان ښه کېدو سره هم د پولیو مهم ډېر ګټور شوی دی، خو ولې په قبایلي سیمو کې اوس هم لږ ډېرې ستونزې دي. دوی زیاتوي
د هغې اثر خو ګوره دا وغورځېده چې لکه سوات کې چې کوم وخت کې حالات ښه نه وو نو سوات نه موږ په 2009 کې چې کوم دی نو تقریبا سو شپږ اووه کیسه خالي د سوات ضلع نه چې کوم دی نو موږ سره وو. سخت کالي او پروس کال موږ سره د سوات نه یو کیسه هم الحمدلله رپورټ نه شو لکه کار هلته شروع شو. نو مطلب دا چې اوس خو زموږ په غونډه صوبه کې داسې څه مسله نشته. د لاین آرډر او فاټا کې چونکې داسې ایشو شتي لکه هلته کیسز هم زیات دي.
یادونه ول ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین باقاعده شروع پرون د خیبر پختونخوا گورنر په پیښور کې کړی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته معلومات هم درکوي، او د معلوماتو تر څنګ خوندور پروګرامونه چې دا وخت زما کور زما کلی پروګرام وخت را رسیدلی دی. په دې کې د کاکا صاحب چې د نوخار یو کلی دی د هغې په حقله زموږ همکار شاهین بوریری یو پروګرام برابر کړی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
ستړي مشه په ونی زخبرونه کې د شاهین بنیری نیکی هلې د نن په خبرونه کې درته د پښتونخوا د یو تاریخي او خسته کلی کاکا سه پاړه معلومات درکو. دا کلی د نوخار ضلع یو لوی کلی دی چې خواوشا 15,000 خلک پکې ژوند کوي. د کلی ډېر خلک په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کار کوي. د کلی ځینې خلک په خپلو پټو کې کار کرونده هم کوي. په دې کلی کې د روحاني بزرګ حضرت کاکا صاحب مزار هم دی چې هر ورځ ورته عقیدت مند راځي. تیر ونه زموږ همکار فواد علی شاه دې کلی ته ورغلی وو، او د کلی په تاریخي مزل او ټولنیز ژوند د کلی د ځوانانو او مشرانو سره خبرې کړې دي. د کلی د تاریخي مزل او اوسنی حالاتو په اړه پروفیسر ډاکټر محمد نذیر کاکا خیل صدا سوای.
کاکا صاحب زمانہ چکم دا غو ولسم صدای شاجیان بادشاہ دی دور اخیر نئی رضی وی اوم پا دا غو وقت دی دا خو دلتا یو غرو میلو دلتا دی آباد سو دی اولاد و شو بیغ اولاد اولاد نا اولاد اخو من شو اخو مختلف کامون دیگه نا سرشتم میگان بابا خیل میگان کمبر خیل میگان میرکلامی میگان خوڑ میگان او نور دا سی دا کج دی وقت زین کن دا خلقو کنا دا خو خپل ځای باندې دی اوس آباد دی. البته ډېر خلق دا سی دی چې هغه اوتی دی لکه ټگان میگان اوتی دی بار اباس خیل میگان بار اوتی دی دا مردان سره کړی چې کوم دی سروړې رومیاګان دا خلک وتي دي هلته آباد شوي دي. بل دا زمونږ موجوده وزیر چې کوم دی میاں نثار ګل کاکا خیل دی کرک ته تللي دي. داسې یو دوه وروڼه وو چې هغه کواټ ته تللي دي, دې علاقه کې آباد شوي دي. مانسیرې ته تللي دي, مانسیره کې خاکي کلی چې کوم دی تقریبا د دې خلکو د خدا چې لینگویج زبانې تبدیل شوی دی. دین علاوه مردان خاکوټ کې زمونږ د میاګانو یو علمي کورنۍ دا چې نفیا ګل مولای صاحب اسیر مالټا هلته خاخ دی. نو پورا یو تاریخ دی چار سده کې زمونږ میاګان پراته دي ځای په ځای باندې ټول خیبر پختونخوا کې خواره واره دي. د دې نه علاوه بیا چې دی کاکا صاحب کوم مریدانو راتلو په آبادی دو نو دی کې خټک کې وته مونږ یو هغه آباد دی کې دا غریبانان خلق دی آباد شوي دي. خدای چې منځ کلي کې ټول میاګان دي چار چاپېره ته نه ده کوم دغه چې دي بهر نه راغلي دي هغه بیا چار چاپېره آباد دي. مثلا شاپخیلو طرف ته والی یا سپین کاڼي طرف ته والی منځ کې مشته دی چا کورونه چې وو د میاګانو خالي وو هغې په دې کې اوسېدو. نو په دې طریقه دا کړی آباد شو. ما په خیال چې نن به د دې آبادي 25,000 نه خو تجاوز کوي. دې کلي کې سول هسپتال شته چې په کې درې څلور ډاکټران دي, هایر سیکنډري سکول شته, ګرلس سکول شته, پرایمري په کې 15 سکولونه دي. دې نه علاوه پبلک یعنی پرایویټ سکولونه هم دي. خپل اډه ده په کې 30-40 فلاین کوچ چلیږي. مخکې وو بسونه, اوس د هغې ځای فلاین کوچ واخته. بل زمونږ د کلي دا خصوصیت دی چې یو خاص قسم واړه واړه ملي ټرکونه دي چې ګټوان ورته ویلی شي. زمونږ ضرورت د خاورې شګې نور سامان دا دی پوره کوي. بل د کلي خاص یو دغه ده میوه ده مالټا چې ما په خیبر پختونخوا کې داسې مالټا نشته دی. خلکو مختلف علاقو دی خو مطلب چې دې سې ډیمانډ ډېر زیات دی. ملٹی نہیں رہا سبزیاں نہیں پلی کی گی آلو کچالو ایون گنے غنم دا سجن پدی یعنی غریز علاقہ کی من دی جوان ٹوٹ ضروریات منتا دلتا ملاوی
دا کلی خلق دیر سادہ جوان تیری او دا وقت تیرے دو باوجود ہم زالہ کلتوری او ٹولنیز قدرونا جوان دی ساتلی دی. دا کلی دا دود دستور پاڑا دا کلی او مشروائی
دا کاکا صاحب دا خلکو د پبارک وزدا ویامه چې بس سمګه چې ساده ژوند غدای تیری ګرمیانو کې خو بس کمیس پر توګو کیړی چي او یخنیانو کې چادرې تا وکړي او نور ته ناشتي او رواجونه دا چې دي چې بس الکان چې دی هغه بیل ځان ته گپ لګی اجرو مجرو کې او مشران چې دی هغه بیل گپونه لګی شپیان او اجرو کې یخنیانو کې وادو کچھ دو کے خو ٹول نہ غٹ دغه چی غ ٹنگ ٹکور دا رباب مباب پروگرام ہی تا راشی چے نکریز پشپا اجری مجری کے پروگرام کی گئی دا رباب او ٹول خلق ور تراغون شی چے ٹول خلق راغون شو گڈا گانے کئی او ٹول اشپا چے رباب او ور سرا چائے کاوی اگا چلی دور چلی او ٹول خلق رباب او دپڑے تا گڈی گی ور کے یو ریس خو ادا شی چے اگا کم شپچ نکریجی آغا زرانه چی آغا کور که تنگ تا کور که یو او سڑی چی آغا بار اجرو که چی ده آغا پروگرام ده رباب مباب گردل مدل ہو دا آغا کئی بلا ورز بیا دا کلی روٹای دا کلی روٹای که کلی والا کم خلق چی آغای تا روٹای که یو درم ورز مانی بیا جنچ وغیره و ولیما چی آغا بیا ملمانو تا بیا لور کئی داسی ملمانو خاش روٹای و کلو ده پارا والا هم آغی تا بیا لبیا روٹای ور کئی لو بی دل تا جی طول نادیر الکانو کچھ طول نادیر لو بخوی دا کرکٹ تا کرکٹ خلق دیر پا شوک کئی دیر پا رسا تا مانی ارزکا چی دال آسان گیم هم دی یو بیٹ والا و یو کان ادروا او ار مالت کے ار دغه کرکٹ کی گی نور دین علاوہ ٹورنامنٹ ٹیم کی گی دلتا چی دے ار مالتون اخپل ٹیمو ندی او غی بیا چی دے اول مالت کے لیے بھی کئی اختر مختر کے چرتا ملمان ملمان راشی اگئی سروم بیا می چونا کہ بیا اگے نہ پس نور گرمیان ہو یا سیزن کی داسی چی اگا پورا کٹ یعنی وردی مردی وا چاہیے ٹورنامنٹ ہی اڈے کی لان دے وٹ گراؤنڈ دے آج تبیا ٹورنامنٹ ہی پورا کاکا سے وہ بار نم ٹیموں نمیموں راضی ورتا دین علاوہ چکم گیم دے گا کبڈی داغا چکل خونڈ منڈ راشی گرمیانو کے نو باران پس شگا مگا راشی بیا آگئی چیری دا لگان ملکان دئی کبڈی اوم کئی ڈیر پشوک ماندے دین علاوہ معشومان جن کئی چیری آگا چندرو میرگاٹی
پا کلی کی دا جنکو او حلکانو دا زدکرو لپارا تعلیمی دا رشتا خو خلق گیل مندی چی پڑی رسکولنو که دا استادانو شمیرا حقا هم رنده دا سمرا چی پکار دا دا تعلیمی حلو زلو پارا دا کلی دا یو زوان قائم علی شا خبر او رو
دلتا جی یو دی جنکو ہائی سکول دے او دی علاکانو ہائیر سیکنڈری سکول دے پا ہائیر سیکنڈری کی پا ایف اے کی خو دیر کم تعداد دے خلق چکم دے میٹرک نباد نوخار تا کوشش کئی یا پیخور تا او یونیورسٹی دے پا دے داغم بی پی اے دے پا را خو زیاد تا پی پیشاور تا زی او دی جنکو یو ہائی سکول دے او پرائمری سکولونا چکم دی دلتا کی شپا گو دی او دی جنکو پرائمری سکولونا ہم داغا سے سرور پینزی دی چپا اگی کی معیار خانہ دے
لکه څنګه چې مو په پیل کې واورېدو د کلي ډېره ځمکه زرخیزه نه ده له دغه کبله ډېر خلک سرکاري او غیر سرکاري نوکری کوي په دوی کې ځینې په لویو حکومتي چوکو هم ناست دي په دغه اړه د کلي یو اوسېدونکی الیاس علی شاه صدا سوای
زیارت کاکا صاحب چونکه په غریزه علاقه کې ده نو دلته د کر کلي ځمکه خو نشته ده زیاد خلق دلتا چی دی نو چونکه زمکا نشتا نو دغه وجه تعلیم کئی او بیا غیر پستا نوکری یعنی دلتا زما پا اندازه باندی تقریبا 70% خلق پا مختلف پیشو سرا وابستا دی او نوکری نکئی او بقایا 30% کی بیا کسبگر دی چای دلتا پا کلی کی زانتا مطلب مختلف پیشے اختیار کری دی او سو خلق دا سی دی چا پا پار ملکونو کے مزدور ایتا جی دے دے مین وجہ چھ دا غام دادا چھ چونکہ دا گیر چا پیرا تین غرون دی او پلینز مکدل تا کاما دا کر کلی آغا پیش ازکا کاما دا چیز مکنشتا زیاد خلق چی دی آغا بیا تعلیم اڑختر ہو جان دے او تعلیم کئی او بیا دے خپل خیٹے پچا کر کم نوکرو پتا کلو زی 5% بدر تزو ہم چھ دے کر کلی زمکا دا دلتا 15% نواغی کے بیا دا مالتا او داغا کی گی نواغی سروم سا خلق پر روزگار دی او زیاد چھ دے نو داغا چھ دے چونکہ کر کی لزمہ کا اویلیبل نہ تھا لہٰذا خلق پر نو کرو پدغ شینو کی مشکل
شاہ بچا د کلی یوبل اسی دن کرے دیوائی د ډیر آبادے بوجود پ کلی کے د روختیا اسانتیاوی پورا نه دی او ډیر خلق نزدې خارونو لکنو خار مردان او پیخورتا د درملنې لپاره ورزی
کاکا سے پیو سے والا اسپتال لے چھ پکی دو ڈاکٹر رانی خواب پافتا کی اگر ڈاکٹران دریوری نمبری شے دریوری یو ڈاکٹر رازی و دریوری بل ڈاکٹر رازی او لیڈی ڈاکٹر خو پکی سیٹی پکی شتا خو لیڈی ڈاکٹر پکی بلکل نشتا جنہیں ایشوی پکی کار کئی ناس تے پکی کلنا کلا اغم اکثر اندر رازی چھ راشی نو کلا گنتا دونا سے بیانی زنانو تا دیر سخت تکلیفی او ناری نو تو ہم تکلیفی زکا چھ ڈاکٹر پر نه لس بجے راشی بے گنتا غنا سی زان صفا کئی لا صفا کئی چھ کلا مریضان ڈاکٹر 12 بجے 1 بجے ڈاکٹر پاس بیا چاہے پاس بیا چاہتا تکلیف دل تمنگ سر میڈیکل تو توڑی دی پاگے این دیزائن ڈاکٹران جو کڑی دی او پریکٹس کئی نو بس دغه سی سوچ چاته با ټوخه د معمولی دغه نو دغه میډیکل سٹور ته ځو دغه دوايي راخلی او کله سوک سیریس شین هغه به نو خارته کړو خارته ته سنینو بیا غي په خورته ریفر کړي نو اسپیټال کې خو د مریضانو ډاکټران د ایڈمټ کېدو دغه خو مخکې خو اوس په کار کمرې خو سمشته خو په تنظیم وته نشته چې مریض پکې داخل شي یا دغه علاج شي دغه څه ډاکټران تم کورونه شته خو ډاکټران پکې وسیږي نه هغه خپل یاد نو خار نه یاد په خور نه سار په نه لس بجې راشو او یو بجان باندې بیا واپس ځي کورونه خالی پراته دي
قدر بندو دغه وا زمون دنن خبرونه کچره تاسو هم د خپل کلو پاړه زمون سره معلومات شریکول غواړي نو په دغه شمیره سره خپل پیغامونه شریک کړئ.
مشال ریډیو ته په دې نمبر SMS کولی شئ
0332 1-800-333-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-333-3351.
هم د دې سره د خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربا شاهین بنیری له اجازه ورکې. خاد آباد او بریالي اوسئ.
تارا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.